ورزدنی مزدوری کوي، وای چې په ونه کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او لدې کبلای اقتصادي کړهونه ورستر بلې زیاتې شي. دا چې وس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم په زیات شي، وضعیت په څنګه شي، د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي، په دې لخ په درنو میلبانو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلبانه دي د پوهنتون دوه استادان، پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش. دواړو استادانو ته هرکلی وایم. لومړی دودیال صاحب، له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول، څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه درنو اوریدونکو او د راډیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش صاحب ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوه ده، ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي، بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول، چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتک په وضعیت باندې، په دوی باندې د رواني لحاظه، د جرمي لحاظه ډېر درون تمامېږي، په عجله راځي، او د بلې خوانه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته ده. دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بېکاري موجوده وه، هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، او بېکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده. په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلومدار نور فشار زیاتوي. البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو، یو مفهوم موږ لرو، چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوسو زیاتوالی څومره ده. په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپله ډېر یو لوړ رقم ده. حال دا چې په اروپایي هېوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده، اما زموږ په هېواد کې تاسو فکر وکړئ درې، او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده، هغه ښه حالت کې. نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوسو زیاتوالی زیات و، چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي. اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی، نو دا خو بیا د اقتصاد ته حاضر ډېر یو دروند فشار ده، او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي، او چې ګور یې بد حالت سره مخامخ دي. که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول، حتی د جلال آباد د ډېر ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلې، او دا عمدتاً غذایي مواد دي. نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دي، هغه طبي کومکونه دي، هغه کافي نه دي، یو هم کافي نه دي. نو دا یو ډېر بد حالت ده. فکر نه کوو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هېوادونو کې پېښ شوي دي تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره موږ نه مخامخ کېږو، متاسفانه.
ډېره مننه استاد. استاد تلاش، ستاسو نظر سره د دومره ډیرو کډوالو لرا تک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې ده؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو تخنیکی همکار ته، درند او معظم استاد او میلمته، ټول غډونوالو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه، امنیتي دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات علی او د عامر اختیا دا دستگاوی چې خدماتی دستگاوی دی په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دو دلیلو. اول دلیل دوی ته په پروژو کې او په بشری ځواک کې فنډ نشته نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا پر ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوی هغه هم ورسره بیکاره سوي دي. په دې معنا چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامي د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایرې ورو ورو وځي. په دې دلیل چې له یوه خوا د مالي سرچینې وچې شي له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسي او له بلې خوا نه بشری مرستې هم په ټپه باندې ولاړې وي محسوسات هم کار نه کوي ورسره ګاونډۍ هیوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه یې پورته کړي که ایران ده که پاکستان ده ډیر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت تیریدو سره که چیرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډۍ هیوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نه شي زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید شي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راشي او مصروفه به شي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتګ هم خدمات یې ډېر محدود او کم وي په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو چې اقتصادي پروژو دپاره نه وي هغه حرکت نه شي کولی او هدف ته نه شي رسېدلی. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسېد هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي بیا ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
په کې رامنځته کېدای شي. بله استاد، تاسو د ادارو په باندې چې کوم فشار دی د دغه ډیرو مهاجرو د راتګ له کبله هغه ته اشاره وکړه، په عادي خلکو خصوصا په بېوزلو خلکو تاثیر تاسو اوس وینئ څومره دی؟ ځکه چې اسې هم کار نه و، کم و، ډېر خلک وزګار و چې ډېر شمېر نور وزګاره خلک ورسره یو ځای شي ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نه سپې پټولای. د دومره حجم پر راتګ سره او دومره سری وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خبر تکرارو دا لوبه په سیاسي او نظامی خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا د ملي او د تصدي اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ځوان معیشت ته ضرورت لري، له شفاخانی رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې، او له کالو رانیولې تر اوبو پورې. دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پرې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته یې که اجازه وي اشاره به وکړم.
مهرباني.
لومړی د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه. هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو به په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال یې د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ورانتقال شوي دي. په وړیا توګه یې خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالي، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره حرفوي تعلیمات ته ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې ته په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شروان دي. د ما د روام روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څرنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغسې کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او په نورو ولسوالیو زندهجان کې دغو چې رامنځته شول تر فرا پورې، نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکړه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، دته پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. او زه تقریبا یو وار خپله کلله یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي. د ویزو د پاره یې د بېرته را چک دی را تګ د پاره یې د تللو د پاره یې د اسانتیاو د پاره یې د رهنمایي د پاره یې یعنی د موږ خپله زه اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم خپله خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر شی احساس یې د خوشحالۍ کوی او بلې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو د ایران هغه اعلی معیشت د ژوند به موږ پرې ویر کړو.
بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاده چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محروم دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یوه مهمه یوه اساسي مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کړو او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکړه او طبقه بندي سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد کوربدن. پوهن صاحب دودیال، د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راخلی دي یوه لویه برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپلو کورنیو سره کومک کوو، هلته پیسې ګټلې، د کار لپاره تللي وو، یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولی د خپلو کورنیو لپاره. نو نه یوازې دا چې دوی د هلته کار واخیستل شو، بلکې په کورنیو باندې هم یو فشار ده. یعنی منظور مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه ایستل کیږي، بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري. که څنګه؟
بالکل دغه څه ده. دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان. دا معنی چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې در استرالیا تر امریکا، دوی ټول په افغانستان کې خپلو کورنیو سره مرسته کوي او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه رالیږي دا ټولې بېرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي. هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت تلاړ لیک احمد محمود تلاړ لیک خصوصي بانک تلاړ یا دولتي بانک تلاړ خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چرالیږي او دا د شوړو کې تعداد نه ده دا کم پیسې نه دي چې دارږي دیو رقم لمخ نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالې نه دي آزاد حوالې نه دي یو اشر اته میلیارده ډالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولېږلي نو دا ډېر غټ ده دا دغه په څلورو کلونو کښې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي نو دومره پیسې دې مهاجر ولېږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود اوس متاسفانه لکه تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی دغه رالیږل کېدونکي یا کم یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو نو دا اوس ډېر یو مشکل ده ډېر یو باده دی یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده ځکه دا دوام لري دوی چې راغله تر یوې اندازې پورې به یو څه ځان سره وي او دلته چې څه و د چا د وسې نه څه پوره وه کومکونه یې هم ورسره وکړله خو نور دا ذخایر ختم شول نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي نو ډېر خفه یاست وم هېوادوار هم ټول خفه دي او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کښې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي خو هغه ته وایي وایي چې مې چې درلود دغه دور به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي دومره مهاجر سره به څه وکړي داسې یو وضعیت کښې قرار له بده مرغه
سلامت اوسئ کوردن قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادۍ راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ موضوع دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیږل شوي دي له دې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی څومره د کار فرصتونه لا محدود شوي لا کم شوي دي که خپله تجربه لري په دې برخه کې یا څوک وینئ چې مشکلات زیات شوي وي خصوصا په دې وروستیو وختو کې نو خپل قصه را سره شریکه کړئ ور به شو اورېدونکو ته چې څه وایي مهرباني کوئ ځان را وپېژنئ
سلامونه تاسې ته او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته وایم په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم کامران ولاخیل ما د ننګرهار ولایت پښتون ولسوالۍ نه مو اړیکه نیولې ده ډېره ښایسته او په وخت سره مناسبه موضوع م ټاکلې ده که نه چې د خلکو بېروزګارتیا په کم حال کښې ده دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې به هم لرلې نو اوس په سلو کښې 98% کسان چې دي بېروزګاره ګرځي ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بېخي صفر شوی دی که راشم دغه تجربه به زه هم خپله در سره شریکه کړم چې 14 کاله مې تعلیم وکړ د تعلیم سره تر څنګ مې خیاطي کار هم زده کړ داسې وایي چې د 30 کسه میل دا خبره چې نفاقه برابروله خو داسې وایي چې د اختنه رادې پلو زمونږ کار د صفر سره ضرب شوی دی دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی ځینې د هېواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالي هم زیاته ده نو همدا لاملونه یې همدغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کښې به وو هغه هم افغانستان ته را انتقال شوي دي او همدارنګه دلته هم اقتصادي بېخي د خلکو صفر شوی دی نو همدا لاملونه یې همدغه دي
بله صاحب ډېره زیاته مننه که یوه پوښتنه درنه وکړم تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې خیاطي خو باید وچلی شي کار باید وي که څنګه
بلکل ان صاحب که زه ووایم چې دغه خیاطي زموږ د نیکونو د وخت کسب دی که نه یعنې تر اوسو حاله پورې موږ داسې بد وضعیت ته نه وتلی دغه کاروبار یا کسب خو متاسفانه به ووایم چې دغه غټ اختنه نه رادې پلو صفر سره ضرب شوی که داسې به ووایي چې نور کلي به په موږ باندې وار نه و داسې وایي چې موږ څلور 15 کسان یو چې موږ خوشي ګرځو دا دویمه میاشت برابرېږي چې موږ خوشي ګرځو او کار نشته بېخي صفر دی
یعنی د خلکو وس نه رسېږي چې کالي یا جامې په خیاط باندې جوړې کړي
نو هغوی دلته د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري نو کالي او جامې به له کومه کړه
بله صاحب، ډیره مننه کور ودان چې زنګ وو او نظر مو څرګند کو. نور اوریدونکو ته هم سرګی پلاریو کړي موضوع په اړه نظر لري یا پوښتنه لري خو له سټوډیو سره دې تماس ونیسي. ور به شو پرې منځ کې استاد تلاش ده. استاد سر په د ملګرو ملتو د راپورونو له مخې وایي په ځانګړي ډول د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي ډیر له فشار سره مخامخ دي. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبوره دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونی که ځنګلونه وي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډیر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ.
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم شي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې شي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل شي. په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډیر مهمه رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډیر سخته ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډیرې سختې زیانمنې کړلې، او دغه د حاقینو حاصلات هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدي اقتصاد یا د ملي اقتصاد ملا تړي. بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ورسره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلېدلو په حالت کې دي. در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوی دي. یعنی که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات، هغه هم د مختلفو برنامو له امله ډیر شدید کندرول شوی دي. یعنی داسې واضح درته ویلی سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لرئ، د هغه معاش اوس 1,500 افغانۍ ده. او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې شخصو شرایطو کې موږ ژوند کوو، دا وظایف باید ترسره شي، او اکثریت چارواکي او افغانان یې ترسره کوي. بل خوا زه فکر کوم چې د دغو هیواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات شي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونیسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک، نه په استخبارات، او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې مواردو ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل شي، او که ورته کتل کیږي
استاد، لیکن دلته یو مسله ده، دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاسه ګول لاسه چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست. مثلا د سویډن کمیټه سیف دی چلډرن یا دا بدر یاد کوچی لسکونو زرو شون کو ته مشور کا وکلی والی ټولګي ته ټولګي ته ملول، په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلې دی، قرآن شریف سوځولی دی، نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي، د دوی له کومک نه تیرو، په خپل هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو.
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډیره سخته وي، او پښتنه به یې هم ډیره مشکله وي. واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کو او را نرمې کړو او د منظمې کړو چې موږ وکولای شو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نشو. دا د مدیریت اصلونه دي، دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي. متاسفانه بیا آینده ډیره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي. نو هیلمندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یوه باثباته او مترقی افغانستان وي. که د احساساتو پر مټ او په ادعا باندې مخته ځو، زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېره مننه استاد. یو اوریدونکی دی وګورو چې څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نوره هم زیاته شوې ده. مهرباني.
قربان سم محترم احمد چبر صاحب، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به.
سلامت اوسئ. مننه.
الله دې خوشاله کړي. شبر صاحب محترم، یو سلام تاسو میلمه ته وایم. شبر صاحب ان شاء الله
بس تر نور ساعت شبر مره ته وایز ز ساروان یم. مهرباني یو وری وایز دو وری وایز. مهرباني خیر دې تو کې مکوله.
شبر صاحب د کلونو کلونو راځي د آزادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم ته د وخت اورم خو په خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د आवाज زید فرق نسن کوی ډیر سره ورته आवाजونه مجاله دي خوشاله
ده. صحیح تاسو ملامت ده. کور ودان کور ودان مننه ده.
دا سروان صاحب محترم، دا د بیکاری موضوع چې دا واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خو ده. دلته ما داسې کسان لیدل دي محترم اسمت سروان صاحب، چاغه د دولسم سمته څخه فارغ وي، یعنی بیکاري مثال یا پکوړی خرسي یا سمبوسي خرسي مثال د خبرې یا بینډي خرسي پر چوکو باندې، چې دا ډیر د اندښنې وړ خبره ده. زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې هغه لوستي ځوانان ته کاروبار برابر کړي او بل دغه د دهقانانو ستونزې دوی په پام فکر کوي. چې اسمت سروان صاحب دلته اوس اکثره کسان چې دی په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي، یعنی د زراعت اوس دغه مصرف کوي. محترم اسمت سروان صاحب، که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابروي، هغه وخت موږ حاصلات چې ورسېږي هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي، تجارت نه لرو، د تجارت لارې مو بندې دي. د حکومت هم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکونو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب، ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میرې چلن مکوي د افغانانو سره، تاسو وګوري د نور ملکونو سره تاسو اړیکې برابر دي، د کاروبار زمينه برابر ده. د پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکونو ته چلته خاري وکړي، لیکن د افغانستان ځوانان د چیدار ملک څخه مثال د خبرې د خیر راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرۍ خیره بنسټو علامه باید مثال د خبرې نړیوال سر د مور میرې چلن باید چې ونه کې اسمت سروان صاحب محترم.
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میرې چلن نه کوي، لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي. ځینې وایي چې افغانستان یو لوی هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي.
و اسمت سروان صاحب محترم، مخکې کېدلې په تېر حکومت کې بالکل هغه خبره ستا د تایید واده چې دغه مخکې حکومت کېدلې اوس نه کېږي. فقط یو د دبليو پی موسسه و دلته په هلمند کې داسې د وځي کورنۍ په داخلو لیسو کې راوستي. محترم اسمت سروان صاحب، یا به مایوبین و یا به معلولین و، مثال یا به کندې و یتیمانو به سرپرسته د دغه کسان تر هغه مرستې لازه کسان در تخمه د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندې دي، لیکن هغه مرسته په پاکستان کې ده، ستا په سودان کې، ستا په نور مملکتو کې ستا. نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانانو سره کېږي، که د مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړل کېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
زابلی صاحب مهرباني،
همدارنګ ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابل باندې
مهرباني. مهرباني
ډیر مننه کوم سروان صاحب، دا چې موږ تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارت لره تک سره بیکاری او سره رسیدلې ده. دا چې وخت په وخت کال پر کال میاس پر میاسونه پرونی دا تدیل وړيږي. نو بختانه ویل چې دا چې سدي د ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان ځنه او د یو خوځیدي د ملته هغه ام افغانان ټول را دي مرتي. نو متاسفانه فکر کوم د خیاب د کاری چې نه ځکه نن نه کوي چې ما ټول ځوانان رالو په دې لاس کې وخت انجرو ده وخت بادامو ده وخت شکرپارو ده زردالو ده لدی اصلات رسل سره کار ومندو خو هغه تقریبا ول سناته په خلاصېدو دي خو موږ د کار په لټه کې نو کار مونږ نه موندلې نو په ټوله کې موږ غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه ده چې لطفا کته دې ډوډۍ خوري یوه د خپل خوار بیچاره غریب ولس ته ورکه هغه یعنی مرسته مه کوه خو د کار مسؤلیت ادا کړه د کار په لټه کې سه متاسفانه وخت وخت د بېکارۍ مننه
اما تو سه ډیره مننه سره لدې چې ژغمو قطه قطه کیدو خو ان شاء الله چې اوریدونکو او ملمانه به ستاسو په مطلب پوه شي وي ور بسو استاد په هندو دیال ته دودیال سه دا چې خلک څه مشکلات لري لدې څوک سترګنشي پټولای واقعا دغه سی حالت دی فعلاً له بده مرغه په افغانستان کې لیکن د مهاجرتونو په باره کې ویل کیږي چې لدې ټولو کړاوونو ننګونو سره سره ځینې ګټې هم لري مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي له هغه ځایه نوې تجربې راوړي شاید یو شمېرې پیسې هم ولري پانګې ورسره انتقال کړي نوي بزنسونه نوي کاروبارونه ورسره شروع سي یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي هر کار ډول اقتصاد ولري او څه ناڅه پیسې خو لري په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي ژوند کوي بلاخره او د دکاندار کارم جوړیږي د نجار کارم جوړیږي یعنی کاروبار رونق پیدا کوي په دې اړه که نظر څرګند کړي چې دا خبره څنګه ده
ډېر ښه خبره مو وکړه نفوس په خپله د کار نیرو ده مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده نفوس یا د کار نیرو ده او ځمکه ده او مدیریت ده دا څلور واړه په دې کې نفوس یو مهم عامل ده ځکه هم دوی تولید کوي دا خبره ده اما دلته اوس مشکل دا ده رښتیا هم دغه کوم هیوادوال چې زموږ څه کالونه په ایران کې او په پاکستان کې تېر کړي هلته بعضې حرفې زده کړې دي هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو یا به په ټیټه سطحه وو ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي خو مشکل یعنی دا ټول باردوش نه ده دا نفوس ټول باردوش نه ده بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو خو بېکار دي بېکار هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده غواړي چې کار پیدا کړي اما کار ورته نشته ده په دې کې دغه رقم بېکاران دي خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا او اتیا او نه پورته ده نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده هغه بیا بېکارو کې نه راځي هغه باردوش ده نظامیان باردوش دي علما او روحانیان باردوش دي یا د کور بعضې مېرمنې چې تولید کې برخه نشي اکثر هغه باردوش نفوسه دا ټول اما دغه کې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي او دا د ایران هم راغلي پاکستان هم راغلي دي دوی غواړي چې کار وکړي خو نشته کار نشته دي پخوا نه لا کار نه وو نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې خو ده چې مونږ ترې استفاده نه شو کولی زمونږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نه شو ایجادولی نو دا یو زمونږ ناکامي ده نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلې اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي اوس دغه ترامپ چې عربي هیوادونو ته تللی وو چې بېرته راغی اعلان یې وکړ ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي یا مثلا اوباما په هغه وخت کې د انتخاباتو ته چې ولاړ وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا د سناخورده دي زمونږ ډېر طبیعي منابع زمونږ ډېر ثروتونه لاسرپوشیده دي د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده وروړی اما دا یو پلان ته ضرورت لري یوې ارادې ته ضرورت لري یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري دا کار نه ده شوی دلته اوس دا موږ بېشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري پلان ولري برنامه ولري او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي. دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخه کې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په 15 کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شولې، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدلې. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په 4-5 کلونو کې د هوشیمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرافع هېواد ده.
ولې جاپان مثال د ورکوي چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو، ګړندی
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. مخدی اروپایی و دو مثال ور که یعنی پا در آسیا که در هست دیر هند هم بد نو ده نهرو 15 کلن پلانونو چه تروس پوری یادیگی ده هند 15 کلن پلانونه ده هند اقتصاد دوم رفی که چه نیوازه چه ده استعمار اگه طول آثار لمنزه بیورده، بلکه ده یوازه ده اقتصاد تا چنگ نه، بلکه ده دموکراسی بهترین نمونه شده. با آسیا که هم ده مثال نمونه شده بلکل. نما ده مختلف و حیواد و نمو اقتصاد خبره بلکل تاییده اومد. ده مثال نمونه شده متاسفانه من گکل ده کار بود هېڅ کله مو دا غوونه کړې. او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ په بهر کې هغه ته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطحې نه داسې استفاده کړي چې د هغه د لمر انرژي ته یې هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو
معدن او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفاده کې افغانستان جدي خنډونه لري. له یوې خوا به شاید متخصصان نه لري، له بلې خوا به ښه پروګرامونه نه لري، او لبل خو افغانستان اوس په دنیا کې منځوي ده. شاید ډیر خلک، ډیر پانګوال، ډیر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده، سیمیز او نړیوال. چې کله تاسو غټې ستراتیژیکې پروژې یا منطقوي او یا داخلي بډینګ ته ورکوئ، دولتلګي ته ورکوئ، زرګونو د کسانو دپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم ګړی چې بحث کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوی، حدودا 500 وړې مادني پروژې د اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یوه نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید او د وارداتي مالګې د پاره تقریبا 6% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتوري یادوم، ورسره 3 نوي کوچنی تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې د ننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسه دوباره دوران کې کوي، چې هغه د څو قلمو دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودروه. دا 303 نوي قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې
پراختیا په حالت. استاد، دغه نن موږ یو د ننګرهار راپور درلود، یخ چې ډېر عادي شی دی او په دې اوړي ډېر په کار کېږم، وایي اکثره فابریکې د بندېدو په حال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شیان نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاده کړه چې قانوني هم ډېر دي په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګې باندې ولګول شوه نو بیا په ایله کې موږ رقابت کولی شو، اما زموږ اساسي مسایل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، د انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوئ چې په داسې حالت کې کولی شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړئ استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړئ، وبخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نه شي، اول به درته ورشو، مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صفاتو ملمتو پروڈیوسر د فوټبال.
سلام تاسو ډیره مننه شکرم مدن. دا وای چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاری وضعیت څنګه دی ستاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، ځمکه هم ډیر لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاری زیاته شوې ده کنه؟
سروان صاحب محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فی الحال دومره کار دی زمونږ په سیمه کې، کلګي کې چې مزدورانه پیدا کېږي باور به کې ډېر زیات کار دی، خو لکه دا یو څو میاشتې، درې میاشتې یا دوه نیمې میاشتې کار شته، هغې نه بعد بیا نور کار نشته زما چې راشي. اوس فی الحال سروان صاحب کار پرېمانه دی
له ښه مرغه، دا ډېره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د حاصل اخیستو وخت ده که څنګه؟
بالکل، اوس لکه کار په دې زیاتی سروان صاحب چې اوس د خټکی پخ شوي دي، او داسې لکه نور خلک د خټکیو جوی پاکوي، نو فصلونه ریبي، داسې کار ډېر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانۍ جوړوي، دې کې کارګرو ته ضرورت دی، ډېر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپله نن تو سروان صاحب دومره ګرځېدلی یم، ماته مزدوران په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بله پوښتنه بله تاسو څخه، هغه دا ده چې زموږ ځینې خلک چې دي وایي کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هېواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بالکل سروان صاحب، دغه ډېره ښایسته خبره وکړله. بالکل، په خپل هېواد کښې دوی کار نه کوي، په دې باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هېواد کښې، خو په خپل وطن کښې کار نه کوي. من سروان صاحب یو کس ته ویلې، ما راځه ما سره، ما ته دوه کسان په کار و، داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، وایي والله دا کار زه نه کوم، ما چې انډیوالان چېدي کښې زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ ته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ که نه بل یو ته کور دی ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نوبت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسې خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه 4 پروژو د انرژي د افتتاح لپاره شخصا ما حضور درلود او ولاړم. د هرات په بادي انرژي باندې حدودا 1 میلیارد ډالر پانګونه روانه ده، 40% کار تکمیل شوی ده، چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ، چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده، تر څو چې وارداتي برښنا د دولتي اماکنونه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر اویا میلیونو ډالرو د کال ګټه ولري. وارداتي برېښنا به ټکس کم سي، مالیات به کم سي، او موږ به ورو ورو خپل پښو درېږو. دریمه خبر ګوري، دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت د کپیټالیزم اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه لمنځه تلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډیر غټ توپیر ده، او ډیر غټه هڅه غواړي، او ډیر غټ حوصله غواړي، او ډیر غټ پلان غواړي، او زیات وخت ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده، او مافیایي کړۍ ورځ تر بلې کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی همداسې ده، بل ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټوله شاته پاتې دي، ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده، او اسلامي امارات ورځ په ورځ آسمان خواته مخ روان دی.
قرنونو کار کړی سروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن سل کاله یو کار کړی، او د امارت مزل څلور نیم کاله پوره سوای. تاسو په څلور نیم کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد
بلې د اوریدونکو خبرې مو اورید صاحب.
استاد
ډېره مننه. یو اوریدونکو بل هم شته، او بیا نور وخت هم لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوئ ازادي راډیو.
سلام علیکم، شاید تاسو
سلامت وسې، مهرباني کوي لکم زینه خبرې کوي. ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه خیر وسې، زه خپل د پرا ولایت اوسیدونکی یم، نو پرا ولایت څخه خبرې کوم. او موضوع د کار
برابر وبښه بخته دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فرا یو لغو ولایتونه چې ایران ته نږدې دی، قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاري راځي، فرا ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر لاره تک سره د خلکو په کاروبار څه اغیز شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی، لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو. د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم، له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد، او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړي، چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځیني مزدوري بوخت او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنک دی دوه دونیم کله کیږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څو نیزو کورسونو له لارې وروزل سی او په خپل پخو باندې ودرېږي خپل د کار زمينه مسایل سی ورته د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سی ترسو د هیواد لپاره یو فکری سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سی.